هم چې سبا زموږ د واکسینو د فولیو کمپاین او واکسین تطبیقېږي پټول علماء باندې پټول هسپیشت باندې خصوصا حتیبان باندې غ کوم چې زموږ د پرسنل زموږ د ملګرو سره دی پرا پر هم کړی و کی
افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي له منځه نه ده تللې. یاد دی وی په افغانستان کې ډیورنډ کرښه سره جوخت له نورستان او کونړ نیولې بیا تر کندهار او هلمند، همدارنګه په مرکز کابل، په شمال ختیځ کې کندوز او بلخ، او په لویدیځ کې هرات هغه شپاړس ولایتونه دي چې د واکسینو په دې کمپاین کې به د هغو سیمو له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګذر ناروغۍ ضد واکسینو دوه دوه څاڅکي ورکول کیږي.
په راپورونو کې مو واورېدل چې نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د چارواکو په خبره د دغه کمپاین په ترڅ کې به له پنځو کلونو کم عمره له اوو میلیونو زیاتو ماشومانو ته د پولیو واکسین دوه څاڅکي ورکړل شي. د پولیو د واکسینو متخصص سید کمال شاه سید چې ډیر موده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق یونیسف سره هم د پولیو او د واکسینو د کمپاین د پوهاوي د پروګرام په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی، همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره وصل دی. اس ای اس اف خبرونې ته ښه راغلاست. که په پیل کې راته ووایې چې د افغانستان دغې سړې هوا ته په پام سره ډیرو ولایتونو کې هوا ډیره سړه ده، واوره ورېدلې ده، فکر کوي چې دغه څلور ورځنی کمپاین به هغه څه چارواکي تمه کوي سم تطبیق شي؟
سلامونه تاسو ته ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. دا چې په افغانستان کې د پولیو کمپاین پیل شوی دی، هوا سړه ده، ژمی دی، نو زه هیله لرم چې کمپاین به په ښه ډول سره تطبیق شي، ځکه په سړه هوا کې یوه فایده دا ده چې واکسین په اصطلاح ساتل به نسبتا اسانه وي. دومه خبره دا ده چې دا لو ترانسمیشن سیزن دی، په دې ژمي په میاشت کې د پولیو ناروغي خپرېدا نسبتا کمه وي، نو دا یو ښه فرصت دی چې په دې وخت کې د ماشومانو معافیت قوي کړل شي تر څو دوی بیا په های ترانسمیشن سیزن کې یا په دوبی کې سي ناروغي خپرېدل ډیر چټک وي، هغه ته ګټه وکړي او د ماشومانو معافیت قوي واوسي.
د دغو کمپاینونو هغه پخوانیو تجربو ته په پام چې اکثر ډیرې په ژمي کې او په سړو هوا کې ترسره شوي دي، له هغو تجربو څخه آیا سم درس اخیستل شوی او د دې لپاره فکر کوي چې ښه امکانات به یا هغه آمادګیانې ورته نیول شوي وي؟ ځکه ډېرو سیمو ته تګ هم ستونزمن دی په دغو شرایطو ته په پام سره.
اوس زه یوه خبره غواړم چې وکم، هغه دا ده چې په افغانستان کې اوسني شرایطو ته په کتو سره د پولیو پروګرام لپاره ښه فرصت دی چې له دې نه استفاده وکړي او په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ ته د پای ټکی کېږدي. ځکه په افغانستان که موږ له تېرو کلونو سره پرتله کړو، حالت آرام دی، قرار دی، واکسیناتوران د هېواد هرې برخې هر کلي هرې ولسوالۍ ته تلای سي، نو دا تر ټولو غټ فرصت برابروي تر څو د دې ناروغۍ په وړاندې مبارزه په ښه توګه سره پلی سي. بل خبره دا ده که چیرې هلته ټیمونه ځي، نو د دې ښه نظارت کېدلای سي چې آیا ټیمونه تر خلکو واکسین رسوي که نه رسوي. پخوا خو دا ستونزې وې چې د امنیت له وجې به یا ټیمونه نه سوای تلای، یا که به ټیمونه ولاړل نظارت به د ټیمونو نه سوای کېدای، نو له دې فرصته باید اوس استفاده وسي او د پولیو ناروغي کنټرول کړل شي.
یو شمیر کورنۍ غوښتنه کوي چې باید کور په کور دغه د پولیو د واکسین کمپاین تر سره شي، ځکه اکثره کورنۍ ممکن څوک ونه لري، غټان ونه لري چې ماشوم ماغه نږدې جماعت ته یا کوم بل ځای ته چې سناتوران یې ټاکي هلته ورولي. دا یو مهمه ستونزه وه په افغانستان کې مخکې ځینې نور اړخونه هم درلودل. فکر کوي چې آیا اوس د دې لپاره دا زمینه برابره ده چې دا کمپاین کور په کور تر سره شي؟
کور کور کمپاین خو یو ښه حالت ته زبدا وایم ک کور کمپاین تر سره سي ماشومان تر رسیدل آسان وي ټول ماشومان ته واکسین ورکول کېدای شي خو کچيري اې دې شي اجازه نه وي دې مطلب دا نه ده چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام لاستر ځنی کینی او خپل هڅې ودروي نه اوسنی حالت ته پکاتو اوسنی حالت ته پکاتو چې کمپاین مسجد په مسجد له دې سره سم د ستراتیژي جوړ کړل سي او د دې حالت په نظر کې نیول سره دوی خپل د کمپاین د تطبیق چارې په مخبوزي ځکه د هلته د رسیدګي ستونزه نسته د تک ستونزه نسته ستونزه فقط دا ده چې کور ته ټیم نه دي مسجد ته ځي نو دوی باید د خلکو د ولس هڅونه تر دې حده ووسي چې هغه خپله ماشومان راوړي
بله د پولیو هغه پیښو ته په پام سره چې تیر کال شاوخوا نه مثبت پیښې ثبت شوې خوشبختانه سږ کال تر اوسه پورې د کومې مثبت پیښې د ثبتېدو راپور نه دی ورکړل شوی هغه پخوانۍ تجربې څه وایي چې آیا که چېرې یو کال ډېرې پیښې ثبت شوې وي بل کال هم ورته پیښې ثبتېږي او که دغه هغه شمېرې یو څه راټیټېږي
نه دا خو فرق لري دا د الته د خلکو په تګ راتک پورې فرق لري د وایرس پښتون پورې فرق لري د کمپاینونو په تطبیق پورې سره دا تړاو لري کچیر کمپاینونه خط تطبیق سی وي طبعا د کال کې به پیښې کمې وي ځکه نیمشبانو معافیت به کوي وي او دا یو شی یو خطر ته زه ګورم له پاکستانه چې کوم افغانان راستنېږي چونکه پاکستان کې پولیو پیښې تیر کالم ډیری وی تیر کال نمخ کی کالم به ډیری وی نو دا خطر به یی چې الله غو به وایرس راځي نو هغه وایرس پکې ال کډوال بلا بلا سیمه ته دی هوا دی وایرس لدان سره وړي نو طبعا او سیمه ته وایرس انتقالې دا چې نو کوم افغانان چې بیرته راستنیږي د دوی د واکسین لاري چارې کپخ توګه سره پلیسی نو دا خطر به راکاني
د زیاته مننه د پولیو د واکسینو متخصص سید کمال شاه سید چې په دې خبرونه کې مراسمه غړون وکړ قدر منو اوریدونکو نن د افغانستان په تاسو ولایتونو کې د ماشومان لپاره د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان سی آر وای په افغانستان کې دراستنو شو ماشومان د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ په زیاتې دودي د یو ان سی آر د راپور له مخې به ځای کې دل به وزلی او ګوندوي هو دونه په پراخ کچې د کډوالو ستنې دل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کړې دي نور حال په دې رپورت کې
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان سی آر ویلي افغانستان ته دراستنو شو ماشومان د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ پر زیاتې دودي ځکه د دې سازمان په خبره بي ځای کېدل بي وزلي او لګاونډي هیوادونو نه په پراخه کچه د کډوالو سنیدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کوي یو ان سی آر په راپور کې چې یک شنبه د سلواغ یا دلوي په 12مه خبر کړي خبرداري ورکړي چې ځانمنون کې ډلې لکه خزي معلولیت لرونکو کسان او کورنۍ بي ځای شوی وګړي د نه خوندیتوب لړوړو خطرونو سره مخ دي دوی خدماتو ته محدود لاسرسي لري او د غراز له تبعیض سره مخ دي په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د وګړي بي ځای کېدنی اقتصادي ستونزو او نامعلوم راتلونکو لامل رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او خزي او ماشومان تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي یو ان سی آر د غراز د جنسیت پر بنسټ د دوامدار خطرونو یادونه کړی او ویلي دي چې خزي او انجونې لا هم د تګ راتګ له محدودیتونو سره مخ دي او د خوندیتوب خدماتو ته محدود لاسرسي لري یادی ادارې ټینګار کړی چې د مالی سرچینو کمښت او د بودیجی محدودیتونو پر دغو خدماتو سخت فشار راوړي افغانستان ته یو شمیر ستانه شوی کډوال هم د خپل اولادونو راتلونکو ته سخت اندېښمن دي له پاکستان یو سن شوی ظاهر الله چې په خبرې وکسي ز کورنۍ لري اوس مهال په ننګرهار کې په یو خیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویل
یو طرف ته خو کاروبارونه نشته دي او بل طرف ته ماشومان مریضان دي او همدارنګ ماشومان ټول به تعلیم شو الته خو تعلیم یې کوو مکتبونه ته تلل او دلته سه زمينه وته ډیره نه ده مسايده بل طرف ته یخني ډیره زیاته ده دلته او بارانونه دی نو یخنی د لاسم ډیر پازاب یو ځکه هغه سه وسایل موږ نه لرو چې د یخنی د لپاره بندوبست وکړو
ل ایران یو شمیر راستنه شوی افغان کډوال هم لورته سنځو شکایت کوي په فراه ولایت کې میشت افغان کډوال فرهاد چې په خبرې ل خپلې شپکسي کورنۍ سره یو ځای نګدي دوه میاشتې مخکې ل ایران سن شوی ازادي راډیو ته ویل
خپل کور نه درم، دلته مې په یو کندر کور کې اړولې دي. کار نشته، روزګار نشته، شپه کسان د خوراک لرم، خو زه د دوی لپاره ان د خوړو د برابرولو توان نه لرم. د خپل اولادونو راتلونکي ته ډېر اندېښمن یم.
تیرونی د ناروی د کډوالو شورا هم په راپور کې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د تازه ستنو شویو لپاره له بیړني ملاتړ پرته زیانګالي کورنۍ په ځانګړي توګه ماشومان، زاړه او هغه کسان چې په لنډمهاله سرپناو کې ژوند کوي د ژمي د سختو شرایطو له امله له لوړ خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له پاکستان او ایران په پراخه کچه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت له لوري جوړ شوي کمیسیون ویلي، یک شنبه د دلوي دولسم له ایران او پاکستانه 300 کډوالې کورنۍ ستنې شوې دي. د طالبانو حکومت د تیر 2015 کال د دسمبر په 9 په یو بیان کې ویلي و چې په دې کال کې 2.3 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. که څه هم په ایران او پاکستان کې میشتو افغان کډوالو له کوربه هیوادونو په وار وار غوښتي چې لږ تر لږه د روان ژمي تر پایه وخت ورکړي، ځکه د دوی په خبره په افغانستان کې سخت ژمی او د امکاناتو نه موجودیت دوی له سختو ستونزو سره مخ کوي، خو کوربه هیوادونو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې.
یو شمیر افغانان وایي هغه توکي چې په بازارونو کې پیری که عیب ولري پلورونکو ته د بیرته ستنولو په صورت کې له ستونزو سره مخ وي، ځکه اکثره بې له سندونو پیری او په دې برخه کې سم خدمتونه هم نشته. نور په دې رپورټ کې.
یو شمیر افغانان په بازارونو کې د توکو له پیر او پلور وروسته د خرابوالي یا ناقص خطرلو په صورت کې د اسناد او خدمتونو د نشتوالي له امله د بیرته ستنولو په برخه کې ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې په ورځنیو معاملو کې ډیر کم لیکل شوي رسیدونه ورکول کیږي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې راپور کې خبر سی، وویل چې د پیر بل او رسید نه ورکول په بازار کې یو عامه ستونزه ده. د ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د بیا ځلې مراجعې لپاره رسید اړین دی.
هر چې از ناسه که از بازار خریده میشه دوباره که مراجعه میکنیم باید همی بل برما داده شوه.
هر جنس چې له بازار اخیستل کیږي باید موږ ته بل راکړي. دا دویم ځل مراجعې لپاره هم مهم دی چې موږ ترې مطمئن اوسو، ځکه بیا چې دکان ته ورځو زموږ غږ څوک نه اوري، وایي چې له موږ مو نه دی اخیستی په بل ځای کې مو پیرلی دی.
د بلخ ولایت اوسیدونکی خالد وایي چې په ځینو مواردو کې د افغانستان په بازارونو کې آن د پیر د سند د شتون په صورت کې هم له پلور وروسته مناسب خدمتونه نسته.
زمان بل میتم حاضر نیستم با بلکه دادم هم پس دوباره خودش هم جواب بدن.
څه موده مخکې ما د جوس یو ماشین واخیست، بیرته مې چې ور او ورته ومې ویل چې دا په سمه توګه کار نه کوي، پلورونکي وویل چې تاسو دا کارولی دی نو زه یې بیرته نشم اخیستلی. په داسې حال کې چې هر عمده یا پرچون کمپنۍ باید له پلور وروسته خدمات ولري. له بده مرغه داسې څه په افغانستان کې نشته، همدا چې وپلورل شي لومړی او وروستی مالک یې پیرودونکی دی.
په کابل کې ځینې پلورونکي وایي چې دوی پیرودونکو ته په خپلو دوکانونو کې د راتلونکو ستونزو د حل لپاره رسیدونه او تضمین لیکونه ورکوي، خو ځینې بیا وایي چې پیرودونکي باید د توکو ترلاسه کولو مخکې ځانونه ډاډمن کړي، ځکه په خبره یې وروسته خدمتونه نه وړاندې کیږي. د برښنایي توکو د پلورنسي مالک عبدالله عابد ازادي راډیو ته وویل
بل
لیکو، څوک چې وغواړي ګرانټي هم ورته لیکو چې یو کال ضمانت لري. په دې موده کې چې هر ستونزه رامنځته شي موږ ورته خدمتونه لرو، ځکه هغه توکي چې مسترد کیږي هلته چې کمپنۍ وي ګرانټي هم وي. موږ موټر ګرانتی کوو چې مثلا که وسوځي بل موټر ورکوو، او که نورې ستونزې رامنځته شي بیا نو د پیرودونکي مربوط کیږي.
د کابل ښار په منډوي کې بیا د بوټانو د یو عمده پلورنځي پلورونکي فریدون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کارتنای مکیب کرگی می اکیب کرگی خیلی چسب بس می کنند، یک دو جرک کشیدن در بربری یا در گمرک دوباره چسب می زنند.
مکتا کارتنونه پا ترل بانه رازی، خو ممکنه ده چه دلار پوگدو که چوک در بربری یا گمرک پر محل دا کارتن خلاص کری او دو جوره تری وخلی او بیرتایی و تری لدنه نای خدای خبر کله پیر وروسته پیرودونکي بیرته راوړي موږ یې بیرته نشو اخیستلی، ځکه تاوان دی. او زموږ ټولو رسیدونو کې ورته لیکل شوي دي چې د مال له ترلاسه کولو مخکې لومړی مو مال وګورئ چې وروسته یې موږ مسؤلیت نه منو. داسې پیرودونکي هم لرو چې بیره کې وي او وایي چې یوازې مال راکړئ چې ولاړ شو. دوی له ډیری دوکانونو له رسیدونو پرته هم مال اخلي.
د افغانستان د کسبګرو د خونې مشر شیرین آقا سخی د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل.
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل میلمه قربا يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونې میلمه یو خون کې دی چې شعر هم وایي، خو زما میلمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واوري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر کړېدل تخلص کوم، ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د توتودې کاری اوسېدونکی، دنده مې ښوونکی دی، ښوونکی یم، فعلنم رسمي دنده لره.
په کوم ښوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاده؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولیسه ده، د اشپان د لیسې په نامه، په همغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون د ریاضي مضامین تدریس کوم.
له ریاضي سره مو له کله نه مینه پیدا شوه؟ تاسو په خپله ریاضي په کوم ځای کې زده کړه؟ یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوهنتون تر کچې، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوي یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې او بل د دغې منطقې په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې هم دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه، او هم هغې نه فارغ شوی یم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب مې یو پنځوس.
ښه، ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والا تکل صاحب بالکل منمه چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویاو اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
خو افغانستان خو تاسو خپل پوهیږئ چې تقریبا 45 کاله جنگونه وو، په کې بدبختیانې، بیروزګاریانې، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وي. نو په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زموږ عمرونه د 500 د نورو ممالکو تقریبا اویاو سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري همزمانه سره په یو وخت کې سره کوئ؟
مننه تکل صاحب، دا خو زه منمه چې د مسلک له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات سره خورا ډېره فاصله لري. خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوي شي ریاضي نه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه درته ډېر کوم چې موږ عزت الله زواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک یې طب دی، ولې شاعري کوي؟ نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي. زه دا منمه چې شعر و شاعري، ولې زما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر و شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر توی اما چه شوخوا در لسوا تینزا یا کال ده منگه هجری شمسی کال در لسوا تینزا یا کال در پدی خوامه از شما تا گوڑا شاعری کڑه او کوله می دکه چه منگه آغا وقت که ده هجرت پا مرحلو کی و پاکستان حیوات کی نو اما غلطا ده وطن لریواله او دا غربت یو سه احساس را پیدا که ما اترازه لگ دیکنه وکا
ډیر مننه د شعر او شاعری په باب نور خبرې هم لرول تاسو سره خو اوس کولای شي خپل یو شعر را ته وایست اوریدونکو ته
مننه تکل صاحب شعر ولینا او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښې وړ وګرځي
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی زه به تاسو ته ووایم خدای وکړي تاسو د اورېدونکي د خوښې وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
وایي چې ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکمه ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکمه چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکمه زما د وخت نه دي چې بېله بېله ولیکمه زما د وخت نه دي چې بېله بېله ولیکمه زه به دې کومه یوه عاده کومه نخره لیکمه تا پمروس ترګو کې کتاب کتاب خبري وینم تا پمروس ترګو کې کتاب کتاب خبري وینم کله ترې درد لیکم کله ترې ګیله لیکم د درد سندره مې د خوږ زړه لپاره هر راوځي د درد سندره مې د خوږ زړه لپاره هر راوځي زور تناس چې ما یوانی ما نغمه لیکم دلته نور مرزي دا کور کندر کندر دی خلو دلته نورم راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو دغه جمله به مې د زړه په دروازه لیکمه که مې لاس بر شو کړېدل یا د کتاب په کرخو که مې لاس بر شو کړېدل یا د کتاب په کرخو زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه
ډیره زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او کوم مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي
تکل څه بو ډیره زیاته مننه د شاعري زما واقعیت مې ویاز په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال او په اصطلاح عشق غزل ورته وی په دې نه درنغښتي ځکه چې موږ دلته د ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیا کلامونه هم پکې شته دي او کوم چې ولې ژبه د اکثره د غری ولس کم کتلې دی او په ما رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې هم دا قالب او هم دا مضمون نه دی نه
ډېره مننه او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې
نه نه مضمونه هم شته تکل څه به غزل هم شته پکې اصطلاح مثنوي مسدس محمد د غری شعر ډولونه چې کوم دي دغه پکې ذکر دي اگر چې دا کتاب قدما لمړی چاپ کتاب وو یو سنیم ورته یو هم پکې وی خو سره دا غیر هم غوړ کوشش میکړی دی چې پکې هر څه زکم او کولین ته یا پستا دا خپل ولستا دا غوړ ډالۍ وړاندې کوم
ډیر لا ورسته به یو بل شعر هم لتاسو واورو او ریدونکو سره به شریک کړئ خو اوس درته وایست کړیدلې صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي زله ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو او رسته مې بیا دا لیکنه په منظم شکل سره پیل کړی ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر په نشه چې څه ډول او په کوم قالب کې یو پی
او
بلې
تا کله منه لري زیاته دا خو اکثر مرکه ته فکری واقعیت کې ما غوې بتول درته خبره کړی او زه به هم بیا تکرار وکم واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې سره د مینې نه وي هغه تر لاسه کول ډیر مشکل کار دی زه مانم هغه چې کله ماشوم وم کابل کې زه خوانځي کې وم او عمل تما د خوانځي دوره مې په کابل کې تیر کړی حال ترې واقعیت کې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا بچا شیر شاعری کولا ما ته به خوند را کو او خپل وخت زله ما شومه ما نمې شوره کوله چې دغه یو تزر او غاړه ما یو قالب کې او هغه نشوي شیر جوړ کم او حقیقت سره هم واری ما مې کوله یو څو کلمات زمې ولیکل یو تنیم ګړه نیم ګړه بیت به ترې جوړ شو خو دویم بیت دویم بیت چې خواري کو هر څه به رانه ګډوډ شو نو تر تو پورې چې ما عمر را زیات شو او بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېد چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسې ته ویلي چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره
کال کې؟ بلې زه شاوخوا تقریبا د 22 شاوخوا کلونو ومه چې په هغې وخت کې ما دا شعر شاعرۍ ته شروع وکړه شلو 22 کلونو په شاوخوا کې. نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی، یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم هغه مسؤلیتونه و، بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په 1920 کې تاسې ته به هم شاید یاد وي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو، حتی به چې نه ښوونځی و نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ او بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکوو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرئ که یې نه لرئ نورې هماغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول؟
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما، خو دا چې دا یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته، شاید دا خبره مې مخکې هم تاسې ته وکړه، کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم، خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخې نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد که دا تاسو سره څه مناسبت لري او ولې ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه، نوري صاحب نوم هم راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسمه پورې زما شاګرد و، او نیک امر چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم، او دا زما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سره یوه نیمه ټوکه کوله، هغه ټوکه داسې شو چې د مینه زما سره پیدا کړه، او ما باندې خو هسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و، خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو، بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنی اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد، د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې هم سره لرلې، اړیکه هم نیوله، حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه هم ما ته یې وویل. نو دغه ارتباط سره لرو، نور څه د خپلوۍ کار نه لرو، فقط شاګردي او استادي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو هو، دغه چې کله مونږ په 2020 کال کې په دې ننګرهار کې د شیرزاد کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې، ادبي ناستې به هم کولې، یو نیم کره کتنې به هم کولې سره، او په باغو غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1415 کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه شیرزاد په نامه، چون دغه د مونږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده، دغه مجله هم مونږ نوم ورته د شیرزاد نوم ورکې، مجرم چاپ کړه او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی. اگر چې اوس کوم چې اوس کم رنګ دی زموږ دغه فرهنګي بهیر، خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کړو او وایځلو. بلې،
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی، له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
اصل څه به په دې بخښنې که چېرته ووایم چې نه، شاید دروغ مې نه وي ویلي، ځکه چې مرکز سره زمونږ تماس ناممکن خو به نه وایم، خو مشکل دی مرکز او مونږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده، نو مونږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت مونږ ته اجازه نه راکوي، ځکه چې اکثره د مونږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو، هغه هم بیا د مونږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اثر باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر دې کوم شاعر په ځان ویني یا داسې څوک شته چې ستاسو شعر ډېر خوښ شي؟
ولې نه، ولې تکل سر دا خو هېڅ امکان نه لري، دا خو هېڅ امکان نه لري. د ما خپله په معاصرو شاعرانو کې البته کوم چې وفات شوي دي د دنیا نه تللي، حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېده، غني بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېږي دا اوس هم، او دا کوم چې د مونږ د سر تاجونه دي او ژوندي دي، کاروان صاحب راته ډېر ګران دی، شاعري ډېره اورم لولم یې واقعت کې ولې نه، ټول شاعران البته، خو دغه ځانګړي مې نمونه ځکه واخېستې دا ډېر ځانګړي ځیرته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې وینئ؟
دا قضاوت خو به زه نه شم کولی، هکلته ځکه چې دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه، خو حتما به وي، ولې نه، ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا میلان ډېر وي، دغه شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاسو را دي ما په شعر کې هم وي، ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پریوتای، البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی، که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب، ولې نه، یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم، البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو څنډه د مختم خدای وکړي د اورېدونکو راسره خوښ شي. دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب، وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي، کما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي، ډېر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه، د مخ جلوې دې تورتمونه تورې شپې ماتوي، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا کړېدلی چې دستور د زمانې ماتوي. تکل صاحب په ډېرې بخښنې سره غزل لږ شوخ و.
نه نه، ډېر عالي غزل و، ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اورېدونکو سره. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ اوري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
کړیدلای صاحب کته سو د ریاضی استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چتا سو ژوند کوي.
تکل صاحب ډیر زیات مننه عجیب پښتنم وکړه. تکل صاحب تاسو ته معلومه ده او بهتر درته معلومه ده چې په ټول د اصلو کالونه کې د موږ د شیرزاد ولسوالۍ ډیر لري پراته و د مرکز نه البته بیا د موږ د غنیمتي سیستم د هم ډیرې وي او تقریبا دغه علمي کچه هم د موږ کمزوري وه ځکه چې موږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزوري وه. بیا په همدې احساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته حق الجامعي ښوونکی شومه د پښتو ادبیاتو او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شمه انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو. کړیدلای سب تاسو یوازې شعرونه لیکي او لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته؟
ډیر زیاته مننه تکل صاحب. هو دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې او په ډېر تعصف سره ووایم چې یو وخت د موږ دغه غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان وو. هغه عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد ټول د منځه لاړ. نو لیکلې مې وې یو څو لنډې کیسې راسره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه او غوښتل مې چې چاپ هم شي ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اگر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي. زه حافظه کې دوام رسته نه شم ساتی او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانه ته بېځایېږي که رښتیا وویي سره.
کړیدلای صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیارې دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو یعنی زما د خوانه تیارې دي، ټولګې مې تیارې دي، خو فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړنۍ توټي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغې حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا هم کور ودم بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیارې دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیارې دي چاپ ته او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات ووتو شاید بلهم تیاره شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې که یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کېږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دریجه به شیرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربه کړې دي د شیر د ژباړې، ل اردو ژبه نه د شیر د ژباړې، ل انګریزي ژبه نه د شیر د ژباړې، او همدارس ل نورو گاونډیو ژبو نه د شیرونو د ژباړو تجربه ځینو کسانو کړې دي. تاسو کله تجربه کړې د شیر د ژباړې؟
تکاسه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خپله خپله پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې ان شاء الله چې څو اندازه پوهیږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، او غلطه به یې چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو مکمل پوهیږم. او اردو بیا د پاکستان هیواد کې شعری او شاعري دی، اردو او دری دواره مې لوستی دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته ټکي کې بدلوي، کنه امکانات یې بیا ډېر سخت دي، ځکه چې هغوی چې هغه کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او زموږ کلمات سره فرق لري. نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب قافیه بدلېږي، ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي. ولې نه،
د قافیې یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه کنه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، خپله پوښتنه ده. خو په ډېر تاسف سره زه وایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهیږئ چې همدا بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی. نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا درته دغه استعداد هم نه لرم، نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د آزادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر منوریدونکو له تاسو مننه کوم چې د مرکه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د آزادی میلمه
کتاب سبق یہ دل لکھ صاف سبق یہ
کتاب سبق یہ دل لکھ صاف سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
جوان 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 بن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جوان 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 بن جوڑوی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لے کے پنور کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لے کے پنور کی زلیگی
جون 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 تن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جون 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 تن جوڑوی
خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زے دے
خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زے دے
گھٹے گھٹے یہی لے دامن پسر لے دے
گھٹے گھٹے یہی لے دامن پسر لے دے
جون 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 چمن
جوړوي
ژوند 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 شمال
من جوړوي وطن جوړوي